دیگر هنوز داریم. احمد تکل در این برنامه با شما هست. سلام آقای تکل، صبح بخیر.
دیر منه نکوم امید مرزبان قدرمون اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غاڼه کې به د پښتو ادب د اکاډمیک شخصیت مرحوم راجولي شاه خټک پر ادبي کارونو او هڅو رڼا واچو.
پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي.
په ازادۍ رادیوي مجله کې پر دې سربیره نور فرهنګي او ادبي مطالب هم څیړل شوي، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ اجراتو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې وسی. په میدان وردګو ولایت کې د پرلپسې اورښتون له امله ګڼو خلکو ته مالي تاوانونه رسیدلی دي. او د عراق په دیالا ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې اوسه. د دې شورا غړي ویان شهزاده شهید پرون دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګند کړی وو، خو د مذاکرو د موثریت لپاره شای پاکستان غوړه سي.
پاکستان کے ظاہر شزہ کا چھے مذاکرات ہے اس سے پختہ گئی تھا وہ رسی جی کیا چھے بے اختلاف پہ چیزی لگا پر نظام کے مشہد خارجی قوا ہوا تل دا اتباع و حقوق یا دا بعضی مواقع قانون اساسی تعدیل ضرورت چھے او ہم دا گرنگی دا اتباع و حقوق یا داوی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با پدیوانی خبری کی گئی.
د شاغلی شاهد پوینا د دې خبرو دقیقه نیټه لانه د سرګند خود واړو لوري شای په راتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ول سی وای چې د مذاکرو دوهم دور لپاره د جولای 13 ټاکل شوی دی. د سریپل په کوهستاناتو لسوالۍ کې جګړه پای ته ورسېده. د سریپل د امنیه قمندانۍ ویان امان الدین امان ازادي رادیو ته ویل په جګړه کې پرون دوشنبه د وسلوال طالبانو یو مشر ملا تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی دی. ښاغلی امان ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې تلفات نه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان امنیتی چارواکی وای هغه یو لستانه چې په ډانډي غوري ولسوالۍ کې توشتول سی او پرون دوشنبه خوشی سول. د بغلان امنیه قماندان عبدالجبار پردلی د ازادي رادیو خبريال تول چې دا کسان د قومي مشرانو په مرسته خوشی سوي دي.
در مسیر ګلسوالی دانه غوري ګروپ هزم وطنای ما
دی وای زمور د هیوادوال د دهنی غوري ولسوالۍ ته نږدې توشتول سی او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړه سو څو د سپینجرو په منځګړی توپ خوشی سي. د دې خوشبختانه موږ بریالیس وو چې په تاسو لور ساتنو کې داستونزه حل کړو. شاغلی پر دلی په دیاړه چې دا کسان اولی توشتول سی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د هلمند امنیتی چارواکی وای چې په دغه ولایت کې د جیلی بانکنوټونو د فعالیت په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قماندان بي جان ملاخیل تیر ورځ نوښت رسنۍ ټول چې له یادو کسانو سره په زیات اندازه جیلی افغاني او پاکستانی کلداري ترلاسه کړې دي. ملاخیل زیاته کړې چې د نیول سو کسانو اصلي مرکز کوټه کې وو او دلته له یادو جیلی بانکنوټونو په ذریعہ له خلکو پیسې غلا کولې. د دې کسانو سره یو را د موټر او یو کلاشونکوف هم نیول سوی دي. بیا هم شرغلست. د عراق په امنه دیالا ولایت کې پرون د فوټبال د لوی پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وای د بغداد په 15 کیلومتري واټن کې په ابو سعید شهر کې د اماتور فوټبالرانو د فائنل لوبي په جریان کې درې بمونه وچاودیدل. یو امنیتي مقام ویل چې په دې چاودنو کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي دي، ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې شای فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویل دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوی وو او ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوی وي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ائتلافي ځواک الوتکو پروند د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په هوایي حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پروند دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتیدلي ولسمشر عبدالرب منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې په یمن کې د یکشنبه له ورځې راهیسې 15 ورځنۍ اور بند اعلان شوی دی. د انسانانو د قاچاق وړ د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خبر شو د ټالنت وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ټالنت حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
دوی وايي موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو ساحو کې په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو، سو د انسانانو د قاچاقبرانو تعقیب لپاره ورستي هڅې وکړي او د هغوی وګړو ساتنه وکړو چې تر غواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او ماليزیا له دې فهرسته ایستل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نیوي ورځي وخت لري. د اوتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسناد پرته جرمني ته روانو پرون دوشنبه ونیول. د اوتریش د پولیسو وایان دی میخائیل روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګری روان سی او خود هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټیټ پریس د اوتریش ورسپانې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریه خلک دي. روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اوتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر د شې ادارې په خاطر د نوبل جایزې ورده. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شمې په ورځ د سویس یو ټلویزیون تم په پرکه کې کړه چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د ادعا په اړه د امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سی وی سی څرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوه د داوو څیړنه کوي. او د ارمنستان د پلازمین یوروان خلکو د برښنا د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض بیا پیل کړ. پولیس پروندو شنبه د دې لپاره چې اعتراض کوونکي د شهر مرکز پارک ته ولاړ نسی، سیمه په سیمنټي پلاکونو بند کړی و. د خبرونو پای
زمونږ غږ ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لاندې خبري برخه لومړی تاسو وړاندې کوو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو د نتایجو انتظار بس یو تر هغه وروسته ښایي د شمال ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. سلطان فیضی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی دوستم ښایي په راتلونکو څو ورځو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
سلطان فیضی وویل چې فاریاب ته د جنرال دوستم له رسیدو وروسته ښایي د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته شایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بند کړي، ځکه د ده په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو له لارې حل شي. او ټینګار یې وکړ چې ښاغلی دوستم د وینې بهیدو پلوي نه دی. په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شای په نږدې وخت کې تر سره سي پایلو ته ماتل دی، دا به د هغو طالبانو لپاره هم یو ښه موقع وي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سوله وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړي شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي. خو فیضي ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا دریځ څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد به له زغمه کار نه اخیستل کېږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسئلو بحث وشو چې باور رامنځته کولای شي.
چیزی که بر فعلا ما گفته می داریم امیدواری ها هست که
موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربند تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستې به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده او هغه د اوربند ټینګېدل دي. موږ ویلای سو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
د خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطالب په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده، وژل شوو کسانو د 14 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبریال د بغلان د امنیت قمندانۍ څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وژل شوي دي. ډیلی میل وړاندې لیکلي د واده دا مراسم د یو سیمه ییز مذهبي مشر د زوی او اکثره وژل شوي کسان میلمانه وو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والی رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیت قمندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي دی نشي ویلی چې ډزې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثره وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته دی. ډیلی ټلګراف لیکي عبدالجلیل السودانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تیر جمعه اعلان وکړ چې د القاعده دا مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وشل دی. ورځپاڼه زیاتوي السودانی او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وشل شوي، خو تر اوسه نمونه نه په ډاګه شوي. ډیلی ټلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وایي د عبدالجلیل السودانی په وشل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د تایر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبا په شعر کې لیدل ځکه ما په وړو کې ټیپ کې ان خپل غزل چاپ کو، بیا مو خپل ورته ورکو چې د ماته ولیکه.
لنډه کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د حقوقي غوښتنیو او ستونزې واوریدې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنیو او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د شذو یو موټیوالي او پیوستون او د شیر په ژبه د شذو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپل غوښتنیو او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د شذو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګند کړی چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظری د دغه ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شامل دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآني عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. د غرض د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې باید د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیر دوشنبه د ادب د ډګر یو نومیالی او مخکخ لمو کړه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښ ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډیرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې تر څنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق او د دې ترڅنګ د یو خ شاعر هم وو. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کر خراخ کا اور می واخیست لزانه کر خراخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خولا هم موجوده و. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملی پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبنی لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ، یو عاجل خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط کړی. د سرپل ولایت د ولایتي شوراغړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ چې له تېرې ورځې راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه پکې روانه وه، نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ایز مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، البته یو جګپړی مقام چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوو. اوس پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې دوام ته.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ په پېښور کې راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله، که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی وو. همې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، همې زموږ کلاسیکه دوره لوستي وه، همې زموږ لرغوني دوره لوستي وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به د موږ ته په ډېر هغه په خندا سره به ځوابولې. ډاکټر صاحب لري د پښتو ادب د لپاره یو ستره زایوه.
ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده تر سره کړې وه. تا تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګې ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
بابر بارچ د هوا د پټو ښکار حقایقو بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 14 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړل شوی دی. دا کتاب چې یو اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکیو پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 12 پښتو او 12 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی، او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی، او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنه د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په دې وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود، نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یو څه پرې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبې ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کرواشي ژبې ته هم وژباړل شي.
کرواشایي ژبې ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات و فرهنګ وزارت په دو باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کروشای ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګه لا چاپ را ووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځي او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کورواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډیر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډیرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډیرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډیره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په 13 کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځنی ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي، هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي، دا موږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغه مدي، نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ وشي ته پام لرنه وکړي.
موږ څه خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري خپل کنجي وکاري، کپو چل کی کپو کور کی، باید په پلاستیک څخه کار وانه کی، باید نه شکنه څخه کار وانه کی، خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا دې وای چې زموږ په پښتورګي باندې در دي، هم په پښتورګي د بار په داسې وي.
کلالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوښته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایدا مشه بابا ګمبته د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکو شه د خوښ زندګۍ ست کړی. نو په دا باندې کوم ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خوښ دي د غنل د دون مقامت نه لري. موږ زموږ خوښته چې ده نو زموږ د دولت څخه د خوایشتې د خلکو سم د خوایشتې چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره انسي څل کال دوام لري، چې د ځای د دینګ د تعمیر په څل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خواني او پرمختللي کې سبولي. نو موري وای چې کڅه هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دي، خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دي. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي، ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړی ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګو، غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکوه. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نموندل کېده. کسبګر و به د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. و به ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لیرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دې شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړل کېږي، د دغه د دولت سره قرارداد څه وایي، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړل کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړل کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړل کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکې نه معلومه دا چا خرڅ کړی دی، څوک یې خرڅوي. حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم ستا چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی ومني چې د سنگ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ځدی راډیو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره یو مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډیر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا معنی د خارجي بازار دی چې د اوس په لاندې افغانستان د خصوصان د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیف ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ داسې نشته کې چې دغه دی دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 70 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري، د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او ترمځي کې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکو وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني، دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه راشدې لولي.
عاشقان نه ویني، یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سین ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبو یووړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راته وکي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه و پختل، نوم محمد رفیق دی، تخلص ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روجین د مخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دی دوا خستم داد واخستم یو یوړم لري، سرګو کې نکاد واخستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هواد واخستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، سپیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه بیا د ګوره یاد واخیستم یو یوړم لري وای چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري وای چې تا به ویل ما نه منل وری هانه لاس راکړه تا به ویل ما نه منل وری هانه لاس راکړه غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب د غزل په اړه راته ووایي، تاسو ډېر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېر مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړ وم قلم یې اخیستی یم چې لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکته
د شعر له برکته لیک لوست هم زده کړي دي او انشاءالله داسې ډېرو هغه خبره چې تعلیم او تا خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقع ده داسې دی داسې دی داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکته د خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته لي
ټول ښوونځیو کې دي او یو ساعت یې نه پرېږدم اوزګار نه پرېږدم ټول مکتب ده زیاده مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نشي کولی، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی او خپله په ما یې دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپله ډېر تکلیفونه ګللي دي، ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه هغه به یې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپله غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شې؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی
شې؟ اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولی شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند داخلي دي پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نامې حدود شاعران هم ډېر د ګوتو خبره چې مخکې خورسه د ګوتو په شمار وي کې کور مې ګیراګیر و اوس انشاءالله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورې؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم او غزل لیکایم شم په غزل مې واسم بره ده او غزل خو هم د هر چا غزل د هر ښه شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو صنف ته ښکاري؟ په شاعري کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه دی ذوق دی څوک سره کوم خوښوي وایي سره څوک کوم وایي خو ماته خپله غزل خوند هم راکوي او غزل وایم.
ښه، تاسو د غزل په اړه ویلي، یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو در سره
غزل دی. خدای وکړي چې سپینه په هغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې در روانه ده، نیت کې د توبې یم، وده مې در روانه ده. تا ته یې در لیږم خدایه تیره نه قبوله کړه، زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده. چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده. چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده. چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده. وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده. شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده. اخري بیت دی چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده.
مننه. ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنی د هجرت پر مهال؟
د هجرت پر مهال پرمې جنسۍ ساده کې مونږ استوګن وو، له هغه دمه زما شاعری تر ما ته ګوره شاعری کوم
تر اوسه پورې دې کومه شاعری ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړی
بعضی بعضی مجالو کې رسنیو کې چاپ کیږي خو دروزه شخصي کومه ټولګه مانه ده چاپ کړی او بس تذکره مې چاپ کړی د شپې کې رسنیو او تاغه د ټولګه هم چاپ کړی ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب زازا یو د شاعرانو
تا خپل را ټول کړی
ما خپل دې را ټول کړی ځنه ملګری را ټول کړی درمل ټول کړی دی او صابر بیره
دي تا شعرونه
چې زما شعرونه نشته دي
تر اوسه پر دې څومره شاعری کړی په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یې را تقریبا به مبالغه چې وایو درې څلور سو شعرونه څلور سو پورې شعرونه به مو
نو ولې کې نه چاپ
بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب تل سره سي
خو کتاب په ډېر اسانه سره چاپ کی کتاب سی ورته زړه ناز
راغو د تاسو باندې مرګلی چې لاس راکلی موږ به سره روان شو
مننه ولی نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم ک نظمونه د لیکلي د سي نظم درته یادېږي
څلوریزه به درته وایم خو نظم نه لیکله هیلونه سر تر پایا چې په خپل اوخ کو ډوبیم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب يم درېهان سترګې به بیا کله بناشي خپل سو په سیلم شوی زه یو بیا
وا ډیر خستا ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې من غزل کې کار کوو یو ځنه یو لامل راته په ګوته کوي چې ولی په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپګي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل بلی کوم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاری په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دینه دی ویلي را سره شریکوي
مننه نس ډیره خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلي خبرې دي چې نه پټي ځنه خبرې پټي هي
ولی ولی نه سرګندوي
بس ټول عامل به شاته وینو
یو غزل مراته وای
غزل بلرته وای ماشي غزل دی چې الا دی نوره اضافه کړی ستوپا او خلا خدای دی خوابه دی سره نکلی زړه زما او خلا زما په فکر ملاتړ ور نه ضرور پکار دی سرغړوي نه دی پکار هیڅ لا رښتیا او خلا تیر په لوي دی تیرو په لو ته مخ وکړي زما اړین غوښت غواړم برونه او خلا په حق ساره به درجه لوړ شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خري جانانا استغنا او خلا چې دا یو لوی لورینه ده چې شوی د بری دا یو لوی لورینه ده چې شوی د بری بس خدای یو ځای کړی اریوب زازی پکتیا او خلا په هیڅ صورت به تر څنګ د آشنا و نه غواړم په هیڅ صورت به تر څنګ د آشنا و نه غواړم یو ځای هم چرته وسیدل شي بلا او خلا د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نه وري د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نه وري کزړ بدای چرته کې راغې د پاچا او خلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تکس بنه خل بل خو دعا او خلا
ډیر خستا ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوالو
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغو مسلم راکا وکړه او مونږ یو نه زولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت سره ضایع کړو پیغام می دادې چې ټول ورنه بد زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلای لیکوال شاعر کرکتون کیا او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپېخ ناروغي له عمله پاک ورسید هر وخت خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتن او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی وو لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاندار واخت خټک کار په دې برخو کې لنورو متفاوت بولی نو ما وړای وای
ارواحد پروفیسور ډاکټر راج ولی شاه خټک د خدای وو بخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتن کې په واقعي ډول باندې د مسلکی توب پلوي توب کاوه او استادولي کوله اغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په ام دې برخه کې وي تخصص په ام دغه برخه کې وو او دویم دا چې ځنې هغه موضوعات یا هغه برخه چې زمو په ادبیاتو کې نه وي یا په ډیر کم کار شوي وو د هغه سره لیوالتي هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه چې یو نمونه مونږ د هغه یو کتاب ادبي مکتبونه بللی شو په ادبی مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلی را پیژندلی او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره و چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي، چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وو پکې په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې.
د ډاکټر رجولي شاه خټک یو خو بیا هم و چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبر وو. د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وده ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشهور شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو د هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کی، هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه راته واخلئ چې په کومه کومه برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکن تقریبا زچته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دی چې ترجمه کړی دی یا یې لیکلی دی په نورو ژبو کې، بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلی کنه وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی، چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوې کار ده د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې. همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی، سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې